خواجه ډیر خوشاله شو. بوډۍ ته یې د مار ماهی د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ: ګوره ګوره، په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. د داسې کب پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهی د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یې یو بوږنیدلی آواز واورید چې ویل یې: یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې یې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله: تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل: د ژندګړي وربوشو ته، د ژندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان وو، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له ځینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خندا وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهی غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او آشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تک ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یې مرسته غوښته او فریادی کوه د خدای پرده په اور کې سوزو د هګیو د منځ وړکی بچی مو هم را سره سوزي. جورج سم دستی له آ سره کوز شو، بوټیا یې خواره کړل، اور یې وواژه. میګو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څیړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشې موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیا د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري ورې دي. ته به لاړ شې، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې، او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تلې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کب پر یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کب ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د دغوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتیا په خوله کې وه. زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل کم کې کارغان رارسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړنې په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشی ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې هم دا ده. جورج نه و تېروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دې په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دې د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومانه. ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدی په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن د نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
دا خو ما ریډیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعری مری مینا کوله ریډیو می اوریدلو دغه شاعرانو سره مینا پیدا شو خ کلامونه می اورید موسیقي بیا موبایل نیټونو هغه دی نور شاعرانو چلول بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل امرغلو مام دیدار د بینیټ چلول او دی په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما تحصیل لې چې لکه داغه انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړي هغه دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنی هم دې چاپ کو نو خلکو خوخ کړو او دا غینه پس زما کوشش وکړ چې دویم کتاب هم چاپ کړم هغه لالونه ملغلرې هغه هم خلکو خوښ کوس مې دریم کتاب روان کړې سپر لیس پر د خیالونه نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر
تاسو ولې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوې دي د بازار کې توت هر کله شوې مینوال خوښ کړې دي د ستاپ د انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوې دي په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی عموما مونږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپ یې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي اکثره خلک مونږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلې دي هغه راوخ یغینا کتاب جوړ کې بازار ته وړاندې کی نو ستاپ دی انتخابونو کې څنګهړتیا صدا چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپی
اولنې کتاب خو چې نه ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخا کلامونو او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش میکړه چې را زنانو ته پکې هم مو کور کو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي او بل دې تم نه دي کتلی چې را دا ظلمې دي یا 800 دي بچي دا هر چا خغه غزل مونږ ته پلاس راغلي بس موږ هم پکې راټول کړی دي راغون کړی دي
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده آیا تاسو دې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو آیا د زنانو شاعرانو نوم تاسو ته دې کتاب د هر کلی پاړې دې کتاب پاړه د سې مشورې درغلي یا د سې ریسپانس درغلي سې فیدبیک راغلي چې دا کتاب ډیر خو او دا لړۍ به جاری وساتل شي
بالکل جی هم ته دا وژنه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپي زنانو پکې وړل خخ کلمونه پکې
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپې ولې کوشش نه کوي چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته ویاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړي
نو په حال خپل کتاب ته خو مې د غنشتري شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړ کوم چې موږ د شاعرانو نه زده کړو او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلونو نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم مخکې هم دغه د انتخابونو سلسله جاری او خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې را وس معیار ته ورسېد یا مونږ څو کړل بیا وینش
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځواني پښتو ژبې توس شاعری میدان ته راوته نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر نو آیا ته هم کوم شاعر نه متاثر شوې کنه دغه انتخابونو ته چاپ کړی دي دغه انتخابونو کې ښه شعر تالي دلې یا غیر متاثر شوې څه وجه ده
کوم څه خبره نه دی یو چان نه خو لکه د هر چان درد سے شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وی هر څو خشیر لکی بس هغه زما د انتخاب شعر دی هغه زما د خوخي شعر دی
ستا په انتخاب کې چې ما سمره ولیدل پاغي کې د لند بهر شعرونه ډیر زیات دي د څه وجدا یا ستا په د شاعری کې په غزل کې لند بهر سن د لند بهر شعرونه ډیر زیات خوخي غزل
نو زه خو خپل هم د لند بهر غزل لیکم دا تاسو ته پته او دلن بهر چې د بلچا می غم خو خو من بس دغه وجه ده
نو که په اخره کې راته د خپل سی او غزل چې لن بهري هغه راته وره نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنیاره بس ځواني د کنیاره دا خانی د کنیاره دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنیاره او ستا خوږی خوږی خبري ستا خوږی خوږی خبري موسیقي د کنیاره ستا د حسن ذکر واهوا ستا د حسن ذکر واهوا شاعری د کنیاره او راضی هر څنګه وختونه راضی هر څنګه وختونه زندگی د کنیاره بے لتان زندگی میں تاوانی د کنیاره دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنیاره
آزادی رادیوی مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د وی وغدی تنزیه کیسې په لیکلو بوخته د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته سرخوګای پیښ کړی دا وګدا کیسه چې چاپ شي نو په ګډه بایلولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې ترچا کم ندی او لاس تر زنې ندی ورته ناست د نور نړۍ لرغون پوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ور باندې رغړي خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدي شي د لرغون زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت پوهنتونونو استادی ترلاسه کړی ده هغه د خپل محصلې د دورې چپټرونه یې ساتلې د چپټر ورکی هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سمته را روان وي لرغونی چپټر یې په برګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستی وي که په یو لاس کې ونیسي ورکی لډیر لرغونتوب څاڅي نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلېږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي د سپینګیرو استادانو برخلاف هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نګدي اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوې چې داسې نوي بیرته ده لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي او دوهم اندېښنه خو لا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروايي مخکې روان وي داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي د پلار او نیکه لاره خوشی کړي بیړی کول کیتی کول په خلو او پزه دواړو نسوار کول لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پات کېدل مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاتوي او بل کار یې نوي ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي ار سمخ به تورو
کائنات ځوانه شاعره ده نوموړی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی هیله ده چې خوښ مو شي
اوس هغه نه یم چې مخکې وم اوس هغه نه یم چې مخکې وم اوس می ماخام بیګا تیارې هېره ده اوس په هر څه کې رناګانی وینم اوس هغه نه یم چې مخ کې وم هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاری نه کړله هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزاته نه درول هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید مال جهان کرکه د خپل زړګي په تل کې وکړله ما په هنداره کې تصویر نه غوښته ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای د دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تو رد سر سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے بن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، پجن میاں لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا س